السلام علیکم د امریکا غک په ځانګړي خبرونه کې نن د یو ډیر مهم مېلمه چې هغه د معاصر تاریخ او ترڅنګ د تیر شل 22 کالو حکومتداري او نظام جوړولو کې مهم نقش درلود ورسره د افغانستان په راتلونکي سیاسي وضعیت او د افغانستان په اوسنیو اقتصادي اجتماعي او سیاسي بحرانونو خبرې کوو نظریات اخلو کله د چ نیم ساعت موږ سره په دې خبرونه کې وسی ما سره درون مېلمه ښاغلی معصوم چې تر ډیره پورې ټول د نو څخه آشنا سي ځکه چې د افغانستان په جمهوریت دوره کې یعنی مخکېنی جمهوریت دوره کې مختلف وظایف اجرا کړي د وزارت د مقام نیولو تر رئیس استازیتوب پورې او همداسې د افغانستان د یو ډېر مهم امنیتي ارګان یعنی د ملي استخباراتو د ریاست تر سطحې ماموریت اجرا کړی دی چې د افغانستان په داخلي او بیروني عواملو او اړیکو او ارتباطاتو او د وضعیت په بدلونونو پوره آګاهي لري. سنګزه صاحب تاسو ته ستړي مشوم پروګرام ته په خیر راغلی.
سلام علیکم آشنا صاحب، اول خو تاسو ته د درنو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د خلکو لپاره د دې دعا کوو چې خدای دې په افغانستان کې داسې یو تلپاتې سولې راولي چې ټول افغانان د خپل کور کې سره میشته سي.
افغانستان په دغه وروستیو انکشافاتو وکړو، طالبانو ولې ستاسو په نظر داسې پریکړې وکړلې په دې وروستیو کې چې حتی ملګری ملتونه دې ته اړ ایستلې دي چې په افغانستان کې خپل دفترونه بند او افغانستان بیخي یوازې پرېږدي؟
یقینا یو عمده خبرو که هر نظام ځان ته یو اسلامي نظام وایي یو عمده اساسي مکلفیت دا ده چې د خپل ولس رضایت ترلاسه کړي او د خپل ولس غم وخوري او داسې شرایط وزن نه کړي چې هغه شرایط د خپلو سیاسي موخو د لاسته راوړلو لپاره عام ولس په هغه کې وکړېږي یا وځورېږي. نو په اوله مرحله کې دا د دوی مسؤلیت ده او د داسې شرایطو وضع کول یا محدودیتونه وضع کول سي په کار بندیز لګول یا مثلا محدودیتونه وضع کول دا خپل د بانی په توګه سي ولې موږ په رسمیت نه پیژندل کیږو. دا نه باید بشري کومکونه یا د خلکو سره مرسته کول، دا باید سیاسي یو ناندریز مسله باندې بدل نه سي. او په عین زمان کې که موږ وګورو د اسلام تاریخ ته، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه به کله چې خلک وږي وو په کوڅو کې به ګرځېدل او په خپله شا به یې هلته مثلا خوراکي مواد ورکړل او هغه کور ته به یې ورکړل. ګرچه اوس خو هغه شرایط نشته چې یو مشر دا کار وکړي، اما خبره په دې کې ده که یو بل څوک د خلکو سره کومک کوي او د هغه کومک مخه نیول کېږي، نو دا یو ستره ګناه او یو جنجال ده. او په عین زمان کې دا خبره هم هغه ده چې د ملګرو ملتونو وایي چې موږ یو اوسو یا د شرایط بدل سي، په دې منځ کې څوک له دې نه ډېر زیات رنج وړي. یعنې دا په دې معنا نه وي چې د ظلم د تغییر لپاره باید مظلوم مجازات سي، یعنې د افغانستان خلک باید په دې کې مجازات سي. د هغو د ګزینې دا دي چې موږ یا غواړو چې په حساب په مکمله توګه خپل فعالیتونه بند کړو او یا دا داسې ډېر محدود فعالیتونه سرته ورسوو چې په دواړو صورتو کې دا دواړه ګزینې ډېرې مشکلې او د افغانستان د عام ولس لپاره چې د یوې مړۍ ډوډۍ احتیاج ده د هغو لپاره یو سرخوږی رامنځته کوي. او د نویو مخلو تجربه متاسفانه هم نړیواله هم طالبان دوباره په هماغه غلطه لار سره روان دي چې ته دا نه کوې زه دا نه کوم. او په دې مابین کې بالاخره سرنوشت هغو حوادثو ته سره ورسېدل چې بالاخره ټولنه هم پورې دا جګړې دوام لري.
اجازه راکړئ همدغه ټکی چې شرایط یو بل ته سخت وځکه یاد کو. د ملګرو ملتونو یو ډېر لوړپوړي مامور امینی محمد ویلي دي چې د افغانستان په چارو کې د ټولو زی دخلو استازو سره په دغه یو یا نږدې دوه اونۍ کې، یعنی تقریبا یو نیمه اونۍ کې یو مجلس کوي، البته په سیمه کې به کوي، د افغانستان په اړه کوي او په دې باندې غور کوي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي که ونه پیژندل شي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې موږ یوازې همدا امتیاز لرو چې طالبان موږ تر اوسه پورې قید ساتلی شو یا زموږ خواهشات ومني. په دې اړه باندې څه نظر لري؟ فکر کوي چې بله لاره د حل نشته غیر د دې نه چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي؟
آیا اول خود دا خبر از هغه ته کوم طالبان ته کوم چې د دوی د رسمیت پیژندلو په نتیجه کې څه شي تغییر کوي، کوم شی تغییر نشي کولای او حالت به په هماغه حالت باندې سی وو په هماغه حالت باندې بر روان وي. متاسفانه هغه شی سی بیا مشکلات را ایجادوي. هغه دا ده چې هر نظام اول باید خپل خلکو نه مشروعیت واخلي چې درسو بین المللي مشروعیت په خپل اساسي توګه په ځای پاتې شي، چې د خلکو له خپلو خلکو سره مشوره نه وي، له خپلو خلکو باندې عدالت تامین نه شي، په خپلو خلکو کې یو اتفاق رامنځته نه شي او ټول یو بل سره ونه مني، معنا دا ده چې هغه داخلي مشروعیت همیشه د سوال لاندې وي. دا لکه د یو مثال لري چې نن کله چې اوبه جوش کوي اوله د اوبو په لاندې راخوټېږي، په سر کې نه معلومېږي، خو یو مرحلې ته رسېږي چې بیا په سر کې هم برخاله معلومېږي. نو هغه ترخې تجربې باید تکرار نه شي. طبعا دا مشورې چې په دې سطح کېږي دا باید د یو برنامې په اساس باندې وسي، دا باید تنها په دې نه شي چې کومکونه وسي او نه شي. دنیا له طالبانو سره په دوحه کې تعاملات وکړل. د دې تعاملاتو په نتیجه کې یو قرارداد امریکا له طالبانو سره امضا وکړ، دواړو خواهونه ژمنې وکړلې. د دې ژمنو په نتیجه کې یا د اشتباهاتو په نتیجه کې یو نظام چې جوړ شوی هغه سقوط وکړي. یوازې د دې سه یو سلامیز وسیله د دې جوړ شي چې انتخاب وشي، دا په دې باندې مجرد سلسله است. اوس دغه تعهدات د افغانانو سره د مشورې په نتیجه کې چې یو هر اړخیز حل ته سره او سیاسي حل ته ورسیږي، باید لږ نه دی په دې باره کې تصمیم ونیسي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنۍ وڅپو 902 کلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
کانګرس سبزه د سیاسي حل باره کې راځم غواړم د ساسه خبرو اولنۍ خبرو په امتداد چې د تیری دو کلنې دوري تقریبا د طالبانو حکومتداري ته په کتو ټول د مدني حقوقو مدافعان او د مدني ازادۍ فعالان او نړیوال ټول ډیر خپه دي د طالبانو د چلن نه. او یو دلیل ممدا ده چې بشري حقوقو ته یا مدني حقوقو نه ورکول د دې سبب شو چې طالبان تر اوسه پورې هیڅ هواد په رسمیت ونه پیژني. ستاسو په نظر چې طالبانو سره تاسو د مذاکراتو په وخت کې وی بیا وروسته کابل تم دغه په حاکمیت کې لاړلې، دوی په څه شي ډیر ډاډه دي چې د هیڅ خبره نه مني او فکر کوي چې افغانستان یو خطر افته وړلې شي په یوازې سر؟
دا یو ذهنی اثرات د طالبانو په ذهن کې او دوی داسې فکر کوي چې متاسفانه په افغانستان کې هر چاسه قدرت رسیدلې دي، فکر کوي چې ټول شی د دوی په اختیار کې دي، هر څه روان دي، هغه څه دوی وایي هماغه صحیح دي. اما دې ته نه ګوري چې دغه نظامونه چې په افغانستان کې سقوط وکړ پنځه عمده عامل یې درلودل: ظلم و، بې عدالتي و، انحصار و، بیرونی مداخله و. صدق طول شیان باعث دی سوسی در نظامون سخوتو کی او بقاو نلری او طالبان بیا هم باید بخبر تیر و اشتباه دی بخوانی دوره پا اشتباه بانده باید یوری لسر کتن و که بر حقو پوری سی طول افغانان یو لبل سر یو اتحاد و اتفاق دو نرسیگی که یو سیاسی نظام سر حک رو نکی دا مشکلات دی حلکی دو دا لار دی حلکی دو نده بحران دا لابسی امیقی گی به ملل متحد افغانستان بخی کل دفترونه باسی گره یا مجبور هستی یا همسایه ملک تلارسی یا یو بل جینا کل فعالیت در ادامه ورکی. دا بیا هم در افغانستان پناسته، دا بیا هم در طالب پناسته، هم در افغانستان در خلق پناسته، هم در طول پناسته.
استاسو به نظر پل که ملگر و ملتون و ماموریت دوم را مهم ده کلی که مختصر ویا وی؟
خب وسنه حالت دسته که تاسه او گوره دقیقه آخری گزارشون یا راپورون از اخباری گیسه در ویست و ترسالی رست میلیون در افغانستان خلق متاسفانه بیا هم احتیاج دی بشری کمکو تا ضرورت لدی او بدون لدی یو نریوال مسته سی بشری کمکون سر همه هنگی و که دا کمکون از سر فرسه نسیل سوالی نو د امغه لپاره هم په دې حساب باندې چې له طالبانو سره یو تعامل د دنیا وجود لري او له بلې خوا نه د خلکو سره یو بست اوسي او د خلکو له دغه وضعیت نه چې دغه بشري حقونه دي دغه اعلان شوي مرګونه دي او د نور حالت د حالت د تغییر لپاره یو څه کوششونه سره اوسي. دغه لپاره دا مهمه خبره ده. اما په عین زمان کې دا خبره موږ ولې ټول مشکل باید په نړیوال ولې واچو، دا مشکل د خپل د نظام ولې په دې باندې فکر نه کوي چې کوم هغه شی دی چې د افغانستان په ملي ګټه ده او کوم هغه شی دی چې د افغانستان نور هم یو د تیاره کاندې ته بیایي او دوباره بیا هماغه ترخه تجربه د یو بل نظام د سقوط لپاره برابروي.
اجازه راکړئ دا دویمه برخه د دې مرکې زه د مذاکرو یا د سیاسي حل چې مخکې مواده وکړل چې په خبرې وکړو په دې اړه ستاسو نظر واخلم. ستانځي صاحب، تاسو د طالبانو سره مذاکراتو کې مخامخ وې د غوڅو موده چې د جمهوریت په وخت کې روانې وي او په نظام کې موي تاسو د طالبانو په کار او فعالیت او د دوی په سیاسي ظرفیت او په ټولو باره کې پوره آگاهی لري. فکر کوئ چې لا هم طالبان یو د سه ادرس ته چې ټول دنیا ورته منتظر ده، خلک منتظر دي او حتی تاسو مو ځنې توقعات ورنه څرګند کړل، دوی دا توانایي لري چې دا هیلو ته واقعا خبره واوري به عملی کړل شي، مثلا د یو ملي ثبات واقعا راوړل شي؟
کته نه یې پوهه څو جنا سی کولای شي د ثبات افغانستان ته راولي. ما مخکې وویل چې دوی هغه د تیرې دورې له ترخو تجربو نه دی یو ربیع هم درس واخلي او د دې مختلفو نظامو له سقوط نه دی هم درس واخلي. خبره په دې کې ده چې انحصار د قدرت او یا دغه سیاستونه په یو لاس یو سیستم پیړی کې چې هغه د اوسنۍ شرایطو سره هیڅ سازګاری نه لري او د یو اسلامي نظام له اساسي اصولو سره سازګاری نه لري، هغه اسلامي نظام چې هلته عدالت تامین نه شي، هلته د خلکو حقوق ورنه کړل شي، هلته خلکو ته په حساب ډوډۍ او د ژوند ضرورت ورته تامین نه شي، هلته دین ونه ساتلی شي، هلته په حساب د خلکو ملکیت ونه شي ساتلی، دا ټول هغه شیان دي چې دا مکلفیت ده او دا مکلفیت د دې لپاره وایم چې د دوی مسؤلیت زیات ده چې دوی نن په حاکمیت کې دي که دوی د هرې خبرې مخه نیسي، هم له دنیا سره د تعامل مخه نیسي، هم د افغانانو د مختلفو سیاسي او اجتماعي فکرونو سره تعامل نه کوي او بلاخره وایي چې مینځل ما ټول دي ما دا معنا دا ده چې بلاخره دا خبره یې وران ویجاړې ته چې همدا اوس روانه ده نور هم ویجاړېږي او متاسفانه دوی د یو خپل تیره د خلکو په آینه کې وګوري. هغه مظلوم خلک چې په داخل کې افغانستان نه وایم چې بیرونه خلک مختلف خبرې کوي او 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 بحثونه سره کوي او په اختلافاتو سره لګیا دي، هغه مظلوم خلک چې د یوې مړۍ ډوډۍ احتیاج په داخل کې ملک دي لوګونه دي پښتي لا کسانو نه چې په اطرافو کې یو وخت طالب نه حمایت کوي او نن مخالفت کوي ولې دا مخالفت کوي؟ د دې لپاره چې دا د حکومتداري وسیله او طریقه نه ده.
د همدې موضوع په باندې د امریکا په خوانی استازي البته د افغانستان لپاره زلمی خلیزاد بیا ټینګار په دې کړه دی چې د افغانستان د دغه سیاسي جنجالونو او د دغه ټولو بحرانونو د حل یو اساسي لار د دوه د موافقې تطبیق او عملی کول دي. په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري؟ څومره دا واقعا د افغانستان یو د حل کلیدي حل دی؟ یعنی
مسله اساسی خدا دسته د دوه قرارداد ډیر زیات د وسنی مشکلات د امغه قرارداد په نتیجه کې راوځي کېدل، اما په عین زمان کې دغه قرارداد کې یو څو دو جانبه الزامی تعهدات وجود لري چې هم طالبان تعهدات کړی دي او هم امریکا او نړیوالو تعهدات کړی دي که دواړه په هغو تعهداتو حداقل دوباره عمل وکړي او یو د لارې نقشه په دې باندې سره د افغانان په خپل مابین کې سره یو هوکړه وکړي چې د یو بحث او د یو دیالوګ له لارې نه د افغانستان د کشالې د حل لپاره یو نتیجې ته ورسیږي، تر څو به موږ ګدایي کوو، تر څو به د پردیو احتیاج یو. نن هر ورځ افغانان یو په بل تور لګي چې فلانی تښتېدلی ده فلانی ده، داسې دا د پنځو دورو د نظامو د سقوط کې څوک داسې له افغانستانه نه ده تښتېدلی، طالب په یو مرحله کې تښتېدلی بیرته راغلی ده. که په حساب هغه د چپی حکومتو خلک وتښتېدلی دي، بعضې راغلل او بعضې لاړل او تر اوسه پاتې دي، که د شاهي نظام خلک و په همدې ترتیب مجاهدینو. یعنی افغانان ولې تښتې ته مجبوره شوي دي؟ د همدغو پنځو شرایطو چې ما مخکې وویلې، سي ظلم هغه نه د انتقام اخیستلو او د دغه هغه نه مجبوریتونه مهاجرت هغه شوي دي، او متاسفانه د نورو پردیو هیوادو په لاس کې لوېدلی دي. یوازنۍ لار بیا هم زه وایم هر هغه شی، هر هغه غوټه چې په لاس خلاصېدلی شي او په یو منطق او په هغه خلاصېدلی شي، له هغه نه بهترینه لاره نشته. په جنګو کې همیشه نور جنګونه زیږول کېږي، د نورو شرایط او اړوته مرکزي سي وي مني.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موک نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موک بشپړ انزور درکو.
زه د جنگ موضوع ته امروز سره ځم، خو سمزه سب تاسو دا ویل چې غیر د خبرو نه بل حل لار نشته. تاسو به خبرونو کې خامخاوري چې د امریکا اوسنۍ خاص استازي د افغانستان د پاره ټام ویست د سیمې ته سفر کړی او په ډیرو ځایونو کې افغانانو سره ولیدل، او د غوړستۍ لیدنې په ترکیه کې و، او د ځنې په د پخوانی نظام یعنی د ځنو ماتره سیاسي جهادي شخصیتونو سره لیدنې وکړ، او د مدني ټولنې فعالانو سره ولیدل. تاکید وکړو، فکر کوي چې مثلا د طالبانو سره د همدغه پخوانی شخصیتونو بیرته یو ګډ نظام جوړ کړل شي، یا هغه به موثر یا به خی وي بیرته، سره د دې چې اکثریت خلک د پخوانی جمهوریت د وخت په ډیرو خلکو باندې شدید انتقاد هم لري او نه غواړي، مګر په عین وخت کې طالبان هم نه غواړي، ځکه چې وي سخت دریز لري.
خبر په دې کې ده چې تمن د امریکای استازي دوی د خپل هیواد سیاست د پلي کولو لپاره هلې ځلې کوي. دوی د دوحې قرارداد امضا کړی ده، دوی مسؤلیت هم په دې باره کې لري چې هغه څه چې افغانستان کې نن پیښیږي یو زیاته برخه مسؤلیت هم دوی ته وراوړي، او له بلې خوا نه دا هم دوی له خپل هر څومره چې افغانانو سره د مثلا په قطر کې د مدني ټولنو سره ولیدل، هلته هغو خلکو سره ولیدل، یا مثلا د طالبانو د حاکم نظام له خلکو سره ګوري، زوی مسی هیڅوک د په دې باندې زړه نه بده یسي ولې له چا سره وکتل له چا سره ونه کتل. هر څومره چې زیات بحث د افغانانو په مابین کې د مختلفو ډلو په مابین کې وشي، هم به هر اندازه د شرایط د لپاره د نزدیکیت لپاره برابر شي، دا به یو ښه خبره وي. اما خبره اساسي خبره په دې کې ده چې دا خلک څه فکر کوي چې حتما د یو چا سره څه خبرې وکړي، نو هغه به بیرته غواړي چې بیرته په خپل پخواني حالت راشي یا پخواني موقف ته راشي. زه فکر کوم چې دا یو اشتباه خبره ده. خلک نه هغه پخوانی وضعیت غواړي، نه اوسنی وضعیت غواړي. دا یو اساسي مثبت بدلون لپاره چې یو مشروع نظام سپوږی کې د خلکو حقونه خوندي وي، یو حکومت چې هغه خپل وظایف دی یو حکومت په توګه ادا کړی شي، او د خلکو لپاره د کار د ژوند او د عدالت زمینه برابر کړی شي، او خلک په دې باندې احساس ونه کړي چې له دوی سره د مور او د میرې چلند کیږي، او دې ته بیا مجبور نه شي چې بالاخره د خبرو لارې نه وي، د بحث لاره نه وي، او لاره د حل پیدا نه شي، خو بالاخره بیرته هماغه خشونت ده، هماغه به حساب وایي چې په تنګ سولې په جنګ سولې.
تاسو تاسو د ډیر جګپړو چارواکو نه د افغانستان د جمهوریت د دورې وي، او همیشه چې موږ د افغانستان د جمهوریت د دورې سیاسيونو سره یا پوځیانو سره خبرې کوو، ډیر خېخې طرح لري د افغانستان لپاره، مګر ولې په دې دوه کالو کې چې طالبان کله په افغانستان حاکم شو، تاسو ټول ډیر ویشل شوي وي، متفرقه پاتې استي، مثلا نه یو سیاسي ګوند لري، نه یو جهت منظم، ټول مشترک لري، ټول انفرادی تور باندې استي یعنی ولی ډیر وخت عام ذهنیت چې خفن دي دا شدید انتقاد په ټول ټولنیزو رسنیو کې افغانان مطرحي او ډیر ګوستي خلک مطرحي چې تاسو ونه شو کړی یو واحده روشن فکر د څه کتل ولري چې د جمهوریت د او تعریف یعنی هغه جمهوریت چې کوم ټول دنیا یې وزغړی د دینه تاسو صحیح دفاع کړو ولی داسې متفرقه پاتې شولې یا خپله دفاع مونږ شو کړل درې
متاسفانه د اختلاف خبره خو عوامل ډیر زیات دي ولې دا اختلاف دی یعنی افغانستان د څلور کلونو جګړو دی او میراث په توګه هر دورې ځانته یو اختلاف په مملکت کې پریښی ده د همدې لپاره چې ټول په لنګمهال د حل په لارو باندې بحث کوي مثلا مدني ټولنې یو لاره جمله دی د نهادونو دی چې هغه باید یو ملي پخلاینې د ټولو په مابین کې بحث کړی و هغه هم په یو جنا په یو طرف باندې تبدیل شوی ده او په خپل مابین کې بیا په ژبنی او قومي تعصباتو کې سره اخته شوی دي متاسفانه دا بیا هم وایم چې دا د ناامیدونکي حالت په افغانستان کې راغی یو امیدواری واسه افغانستان چې له جګړو خلاص وو یو انکشاف راغی یو سیستم را جوړ شو یو نظام را برابر شو ولې د نظام په مابین کې کله چې فساد کله چې اختلاف کله چې بی اتفاقی کله چې د رهبری ضعف او داشتن تو کې ولیدل سول او بل اخر د دنیا هغه چالش چې افغانستان سره د منطقې او د هغه وکړه له لوي خو نه افغانستان پر رسمیت پیژندل ویل بل خو نه په ځد فعالیتونه سره کول لوي خو نه هغه ګروپونه و روزل چې افغانستان ته مشکل جوړ کړي نه نه هغه ګروپونه د خپل ته یو مشکل په منطقه کې سره جوړ کړی دا نو موږ دا څنګه سره کړی دي ممکن تاسو په جریان کې اوسئ چې د سولې او عدالت په نوم باندې یو لوی دریان پر راسته سره دا و سند مختلف سیاسي دو سره په بس روان ده یو مختص مشخصه کړنداره دي هم دلو په رسیدنګ دی افغانستان اوسنۍ کښاله حل کیږي او دا تلاش نه دی دل پر نه دی چې به در سره بیا وایي چې سبا ته بیرته وځي سمو کابینت لاس خپل بلکې خبره به دی چې دا سي دي نظام د جوړولو لپاره حل ځلې وسی او دا هم باید د زوایا مسه دا افغانان چې په بل باندې تور لګایي هیڅوک سپین خینه پاتې کیږي طالب خواهند جمهوریت خواهند مجاهد خواهند مدنی ټولنه خواهند دی مطبوعات خواهند خیڅوک سم دی هغه سم خلک خیڅوک دی بلاخره بلاخره یو زغم په کار ده او په دې لپاره کار په کار ده چې یوازې دې څه د بی اتفاقی لپاره کار وکړو حتی هم دا تاسو سره غل او د خلکو سره لیدل یې ډاله به ویلې چې ولې فلانی سره و دې له خپل قسمتانی سره ونه لیدل ولې چې ما سره ونه لیدل ولې دوه کې فلانی ګروپ سره ولې ده یو غلط فکر کوي
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ
تاسو چې ډیر مجربه استئ د تیوري لحاظ نه د عام خلکو ذهنیت او زړه خپل اول تر ټولو اساسي دي چې سیاسي اقتدار یا یو څوک خپل محبوبیت ترلاسه کړي په هر صورت یو په پښتنه په دې موضوع کې لرمه مخکې مواده وکړه چې تاسو د اوسنۍ یو نظامی مقاومتونو باره کې څه نظر لرئ چې د طالبانو په خلاف دي
اول خبر خدا سدا چې د سیاسي خوی متحد مشترک رهبری نفرت خال سیاسی اغه دا خو دسی دی کلا کلا خلق یا افراد مجبور سی دی خبره ته سپتنگ راسی او یا فکر رو کسی زوان نسی کولای بالاخره دی خبره ته اغه وکی او لبل خوانه دیو ته دار خلق دی خبره ته ګوره سی هر څه سیاسی بحث راځي هر څه د دنیا فشارونه راځي هر څه د خلکو غوښتنه راځي طالبان یوازې دی چې د حقوق غوښتنو ته لبای کوي برعکس هغه لاس پسې سختی کی نو طبعا خلق مختلف او د خلارو ته ګوري او فکر کیږي چې نظامی فشار نوی نو د طالب فکر اصلاح کول او یاد دوی د موقف تغییر ورکول دا باید سخت کار وي اما په دې باندې ټول د نتیجې ته رسیدلې دي چې حتی د کوچنۍ ډلې له نظر غورځول او له یو سیاسي جریان یا د آینده د افغانستان په نظر کې نه نیول د افغانستان کې د ثبات راوړلو بهیر ستونزې منکوي. فرصتونه همیشه کم وي او دا فرصتونه اکثر نظامونو په خپلو په حساب د تدبیرۍ له لاسه ورکړی دي او طالبان بیا هم په هماغه لاره باندې روان دي او داسې تاسې خپله مغده او رای د مطبوعاتو له لارې داسې ټول طالبان هم په عین نظر باندې نه دي چې دغه رقم پالیسۍ په مخ کې ونیسي. یو مملکت تنها په فرمانو نه سي اداره کېدلی، یو مملکت په مشوره اداره کېدلی سي، د خلکو په نظر په اورېدلو سره اداره کېدلی سي. او نن متاسفانه هماغه د چپیانو د اولې دورې فرمانونو نتیجه باید یو ری وګوري چې په دې فرمانو باندې یوازې داسې خلک رانه داسې خلک دغه شړل.
تاسو واورېدل چې په سمرقند کې وروستۍ غونډه چې د سیمې د هیوادونو وشله، یو لوی اندېښنې دا و چې په افغانستان کې د تروریزم خطر مخ په زیاتېدو دی او په افغانستان کې طالبان واحده ډله ده چې حاکم دي، هغوی دا ادعاوې نه مني. ستاسو په نظر باندې دا څومره لوی تهدید واقعا په افغانستان کې پیدا دی او که چیرته موجود وسی د تروریزم خطر څنګه مهار کیدلی شي، آیا په طالبانو په ذریعه که په بل ذریعه باید ورته وسنجول شي؟
دست تروریزم مختلف انگیزه و عوامل لري، هم بیرونی عوامل لري. سید تروریزم دی وسیله په توګه دی مختلف دولتی او غیر دولتی نهادو په وسیله د خپل اهداف لپاره په کار اچول کیږي. دوم دغه روایتونه یا د په حساب افراد سی د افراطی ډلې سی رامنځته شوي دي او 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 د اسلام نه د افراد خواته خلک سو کړي دي. دا خپل هم یو بستر د دې خبرې د زیږندې لپاره سی دا حالت رامنځته شي او دا د یو ناکامو تجربو هم یو عقب پالیسۍ او هم یو نتیجه ده سی لسانه جنگ نه را شروع شوي دي. لامغه جنگ لامغه وخت نه د تروریستي ګروپ او د جوړېدل او د دوی د رښتولو او د یو څه تبعند ظلم او د هغه د بې برخې کېدو په نتیجه کې دا کار کارای رښتو کړو. نن یو مرحله ته رسیدلې ده چې ماورول د یو مملکت له توانه هم لري ده. اما هر هغه چې سه هلته د خلکو نارضایتي ډیروي، هلته د اتفاقي ډیروي او هلته د هغه کولو لپاره د مهارولو لپاره کافي اراده وجود نه لري، دا خپل کراکرا رشد کوي. زه خلاص درته وایم چې دا خطر وجود لري، دا خطر جدی ده او دا خطر تنها د طالبانو په واسه کې نه ده چې په تنهایی سره پوره کړي او دا هغه وخت پوره کولای شي چې خپل ملت په خپل اعتماد کې ونیسي او له سره همکاره وسی. بیانو دا خطر او په عین زمان کې منطقه باید خپل روش ته تغییر ورکړي. له یوې خوا دا ادعا ټوله په افغانستان کې یې، اما تاسو خپل ولیدل چې دغه بستر د ټولو ګروپو د رشد لپاره فکری مرکزونه ټول په پاکستان کې لامغه جنۍ رشد وکړو، لامغه جنۍ نشات وکړو. نن بیرته دوی هغه ادعا کوي چې دا مشکل د افغانستان ده.
فکر کوي چې دا مشکل یو بل څه بیرته نظامی یو اقدام ته مجبور شي په افغانستان کې؟
زه خو د ته فکر کوم چې افغانستان خو وګورئ دوه ډیرو لویو قدرتو د نړۍ په افغانستان کې مداخله وکړله، هم ناکام سیاستونه مو تجربه کړل، هم ناکام مداخله مو تجربه کړل. موږ ولې نه راوښیږو چې ضرورت د دې څه ده چې بله ناکامه مداخله یا بهرنۍ مداخله افغانستان ته راسي؟ د دې وخت چې د افغانستان خلک، د افغانستان علما، د افغانستان سیاسیون او هم په همدې ترتیب سره طالبان یو بحث په نتیجه کې او بالاخره د افغانستان خلک هغه دا خود سه شرعي خبره ده که یو امیر نسی کولای سي یو مملکت سم خواته بوزي عدالت تامین کی د خلکو غوښتنه تامین کی باید استفا وکړي. یو بل چاته لاره ورکړي چې زمينه برابر شي چې تر څو خلک سره یو ځای شي. دا نه کوي چې هغه وایي چې د خپل خپل دولت یې راکړې سيد دوی دې نه یي دوی دې نه یي ولې یو دریم ګړی خو میدان در راځي چې هغه خلک د مملکت سره راټول کی او دا ټاپي سي د هر څو په شادي دا ټاپي تریلر سي.
محمد معصوم سانغزه صاحب کورم ودان دا چې موږ سره نیم ساعت په دې پروګرام کې وې دي ځانګړي مرکې تم وخت بیل کو. ډیره ډیره مننه ستاسو د حضور نه.
مننه له تاسو نه د تاسو له تلویزیون او اړیدونکو نه.
مهمو خبرونو سټ کې اوري په افغانستان کې د ترګري لامل د سیمې د هیوادونو اندېښنې. چین او پاکستان د طالبانو غوښتي چې د خپلو گاونډیانو پر امنیتي اندېښنو غور وکړي او طالبان وی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان د پوځي مشانو سره د سیمې د امنیت په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. د امریکا مالی پورونه او د سپینې ماڼۍ خبرداري. امریکایي چارواکي خبرداري ورکوي چې چین او روسیا کې د شي په امریکا کې په دې خیال د سیاسي اختلاف څخه ګټه پورته کی چې ګواکې د امریکا حکومت د پورونو په ورکړه کې پاتې راغله. د امریکا دواړه مخکخه ګوندونه د مالی د لوړېدو لامل په سخت اختلاف کې دي. او د ګوانټانامو د یو پخوانی پاکستانی زنداني انزورګری. د ګوانټانامو د زندان یو پخوانی پاکستانی زنداني د پاکستان په کراچي ښار کې په زندان کې د خپل شلکلن بند انزورونه او رسمونه ننداري ته وړاندې کړي. هنرمندان یې د کیفیت لامل معجزه ګڼي.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه ده، د مې د میاشتې ومه نیټه، او تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیونی خبرونه ګوري. په پیل کې به د افغانستان اړوند مهم مطالب وګوري او واوري. هیله ده چې نیم ساعت د خبرونه در سره وګوري. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستانی پوز د لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره په راولپنډی کې لیدنه کړې ده، او وروسته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری سره د ډیرو نورو چارواکو په حضور کې مجلسونه کړي دي. د طالبانو پلاوی د شنبه په ورځ، یعنی پرونې، د چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو سره هم په درې اړخیزه غونډو کې ګډون کړی و. درنو لیدونکو، د دې لیدنو کتنو مهم ټکي په پاکستان کې د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلو چې په سکایپ ما سره مل دی. ناصر صاحب، ستړي مشي، د چین او پاکستان چارواکو د طالبانو سره په کومو مسلو باندې ډیر جدي وغږېدل؟
ډېر مننه آشنا صاحب. تر اوسه پورې دوه مهم ملاقاتونه شوي دي، که څه هم نن درېیمه ورځ وه د طالبانو د پلاوي په پلازمېنه اسلام آباد کې، خو دوه مهم به زه ځکه ورته وایم چې نن یو سهار یو ملاقات لومړی د پاکستاني پوځ د لوی درستیز د جنرال عاصم منیر سره شوی دی، چې د پوځ د دوري په خبرې سوي خبر پانه کې ویل شوی دی چې په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او دغسې په هر څه باندې خبرې وشوې، په پس د سیمې د امنیت په هکله خبرې وشوې. تر دې هاخوا تلکه تاسو چې ذکر وکړو، تیر شپه د یا پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر سره او هم په کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم، یا د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ یو خبرې سوي چې په کې هم د درې واړو هیوادونو خبرې سوي دي. د دې هاخوا ته بیا نن سهار تر د پاوت لوی درستیز سره تر ملاقات وروسته، بیا د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې، بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو په مشالې کې له پلاوی سره، پاکستاني پلاوی سره ملاقات شوی دی، چې بیا هم د دواړو اړیکو باندې خبرې شوی دي. یوه اندېښنه چې تر اوسه پورې دلته سرچینې وایي دواړو هیوادونو د طالبانو له پلاوی سره شریک کړي ده، هغه دا ده چې چین په دې ملاقاتونو کې دوی ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ETIM یا د ایست ترکستان اسلامیک موومنټ وسلوال فعالیت وایي چې چینی چارواکو ورته ویلي چې دوی اندېښمن دي او طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې باید دوی خاوره د چین پر ضد باندې ونه کارول شي. او پاکستانی چارواکو په دې ملاقاتونو کې بیا دغه اندېښنه څرګنده کړې ده چې مخکې هم بیا ویلي دي چې وایي د افغانستان خبره TTP یا پاکستان طالبان د پاکستان پر ضد کاروي. د دوړو هیوادونو لوري دغه اندېښنه دوی سره شکه سوي ده، خو په ورته وخت کې بیا د طالبانو د پلاوی لوري دغه ډاډ ورکړل شوی دی چې نه هم تر اوسه پر د دوی خاورې کوم گاونډي هیواد پر ضد کارول شوی دا نه به هم دوی تر دې وروسته چا اجازه ورکړي چې د دوی خاورې څوک د دوی د گاونډیانو یا هم د نړۍ بل هیواد پر ضد وکاروي.
ناصر صاحب ستاسو د خبرو مطابق طالبانو په خپل خوېلې دي چې د غپلاوي چې پاکستان ته تللې دي دوی په اقتصادي او ترانزیت او تجارتي خبرو باندې غواړي چې خبري وکړي د چین او پاکستاني چارواکو. اما ستاسو د معلوماتو په اساس باندې ډیر تمرکز په امنیتی مسایلو د سپوختنه د دغه طالبانو د هیئت نه نه شوي چې ولی د دفاع یا امنیت یا د استخباراتو چارواکي ولی ورسره په دې هیئت کې نه و چې چینایانو سره خبري وکړي نظر یو ډیپلوماټ سره چې د امنیت دومره مهم مسایل مطرح کړي.
تر اوسه پورې فکر نه کوم چې کوم لوی خبريال سره د دوی د طالبانو دغه پلاوی ملاقات شوی. یوازې نه یو ملاقات ټاکل شوی دی چې کېدلی شي سبا دلته په یو ځای کې لږو خبريالانو سره د دوی ملاقات وشي کېدلی شي څنګه کې دا پښتنه وشي. خو تر اوسه پورې چې کوم د دري واړو هیوادونو له لوري چې کومې د بهرنیو چارو وزارتونو له لوري چې کومې خبرپانې خبرې لپاره وایي چې ترټولو پورې لکه طالبان چې وایي په سیاست باندې هم خبرې شوی دي، په تجارت هم شوی دي، په ترانزیت هم شوی دي، خو دا یو لوی اندېښنه چې هغه د امنیت په حق ده او هغه د دې وسوالو ډلو په حق ده. نو ځکه ما دا وویل چې دوی دواړه هیوادونو دغه اندېښنه سره شریک کړي ده چې وایي
باید خاوره یا د دوی پرڅد ګونه کارول شي. ناصر صاحب اونلاین معلومات نورم تاسو نه اخلم. یو دا چې د طالبانو د هیئت سره په پاکستان کې د پښتون ملت پالو ګوندونو مشانو هم لیدنه کړې ده. د څه معلومات خبرې شوې چې د دوی اندېښنه څه و چې د طالبانو سره ګوري او خبرې کوي؟
اشنا صاحب تاسو مشتنه ما سمونه ورته وبخښئ.
پښتنه دا و چې په پاکستان کې د طالبانو د هیئت سره، یعنی په خپل د هیئت د مشر امیر خان متقی سره، د پاکستان پښتون ملت پالو ګوندونو، مذهبي ګوندونو او سیاسي ګوندونو مشانو هم لیدنه کړې ده. د اغوی غوښتنه یا د دغه لیدنې هدف څه و؟
که څه هم په دې لیدنه کې مذهب پالو ګوندونو خو مخکې هم چې د طالبانو د حکومت بستو کارلو دغه ملاقاتونه بکیده، خو جالب خبره پکې دا ځل د پښتون ملت پالو ملاقات و چې پکې محمود خان اڅکزای او د عوامي نهشتل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان پکې ګډون درلود. لا ایمل ولی خان سره زما خبرې وسوې او هغه ته مې دا پښتنه وکړه چې په دې ملاقات کې څه وو او تاسو څنګه ورغلی چې تاسو د هغوی پر ضد باندې هم بیانونه ورکوئ، خو بیا هم ورغلی د هغوی سره کښې نستئ. د هغه ځواب دا و چې دوی ورته خپل درید خپل موقف هملته بیان کړ او هغه اندېښنې چې له دوی سره وي وایي چې هغه د طالبانو له پلاوي سره شریکې کړي.
د پاکستاني پاوز لوري رسنیو ته په اخباراتي بیان کې ویل شوی د پاوز لوري درستیز جنرال آسیم منیر سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ملاقات کړی او په دې ملاقات کې پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره پر سیمه ییز امنیت هم خبرې وسوې. د پاوز خبرپاڼه زیاتوي ښاغلی متقی په افغانستان کې د سولې او پرمختګ لپاره د پاکستان د رول ستاینه وکړه او دا ډاډ یې ورکړ چې د سیمه ایز امنیت او ثبات لپاره به له پاکستان سره ګډ کار کوي. تر دې ملاقات وروسته بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی ترمنځ دوه اړخیزه خبرې وسوې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبره پکې پر اړوندو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي اړیکو او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وسوې. تر دې وړاندې بیا د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ درې اړخیزه خبرې هم وسوې چې د درې واړو د بهرنیو چارو وزارتونو وایي پر درې اړخیزو اړیکو خبرې سره وسوې. خو دغه ډول غونډې د طالبانو حکومت لپاره څومره مهمې دي؟
د طالبانو لپاره لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا یو فرصت چې د کوشش نشته نه په تر اخره په یندري دي کابل ته هم د نور هوادونو د پلاو هغه رنګ اوس تل نشته څنګه چې مخکې وو. طالبانو مشرانو باندې بندیزونه سفري هغه هم ډېر سفرونه نشي کولی. پاکستان ته د متقی صاحب سفر لپاره هم ځانګړې یو اجازتنامه پاکستان اخیستې وه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه. نو په داسې حال کې داسې غونډې کېدل د هغې لپاره په هر لحاظ سره په سیاسي هم په اقتصادي هم په تجارتي هم او دغه انزوا چې د هغې په اړه باندې یو سوچ دی د هغې لپاره هم دا مهمه وه چې هغې لاړ او ګډون یې وکړ.
سینې بیا لومړی ورځ راځي چې طالبانو تور پورې کوي چې د پاکستان پروژه ده او د طالبانو د پلاوی اوسنی سفر ته هم هغه سي ګوري.
نو دې وخت چې څوک راغلی دی ځکه چې افغانستان کې خو نه آئین شته دی نه حکومت شته دی نو دې چې راوستي دی دې له هغه ریکګنیشن او لېجټیمسي ورکولو لپاره چې دا لېجټیمایز شي نو دې لپاره دلته کې راوستي دی او داسې ورل میټینګز کوي چې لکه دا وایي چې د افغانستان د ولس ریپرزنټېټیوز راغلي دا خو پراکسیز دی دهشتګردي د دې په لاس باندې د پښتنو وینا ده
په کابل تر کنټرول ورسته په 2020 میسي وکال کې طالبانو هلته خپل حکومت اعلان کړ خو اوس یې د حکومت دوه کال پوره کېدونکي دي او لا هم هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خدای نور ناصر امریکا ژغ اسلام آباد
د افغانستان په اړه د پاکستان او چین د اندېښنو یو لاند ارزونه د پیښور پنتون د استاد او چیډونکو سید عرفان اشرف صاحب نه اخلم چې په اسکایپ باندې زموږ بلنه منلې اشرف صاحب ستړي مشي پروګرام ته تاسو واوریدل چې په پاکستان کې رسمي سرچینو د سیم ویلي دي چې د پاکستان او چین استادو د طالبانو هیئت ته د افغانستان مخ په زیاتیدونکو ډول باندې د ټیریریزم درامنځته شو غوښنو پاړه خپل اندېښنې شریکی کړي دي تاسو په نظر پاکستان او چین ته د چا د خوانه خطر پیښ دی چې طالبانو سره خپل اندېښنې شریکی کړي
یقینا تاسو سوال ډیر مهم دا او په دې باندې کتا سو غوري کوم پال تنظیمونه دي خبر پښتونخوا کې هغه هم چې شوی او د دریز مختکی په افغانستان کې د طالب په شکل کې خود پاکستان یو پروکسی یا د پاکستان یو داسې همکار عدالت کې ساغی ته د چانه خطر په کار نه ساغسي وشي او پاکستان ته بو طالبانو نه خطر آی او په دسیمه کې کا امن راځي نو د مطلب دادا سیاسي کشاله به همواري کیږي نو د دوه ټولو انډیا مسله یا د ټول سیس دغه داس ترخګري په دسیمه کې یو مصنوعي مسله ده مصنوعي مسله دا سدا د زیان خو حقیقت ده په دې په شاسه کم ګیمونه رواني ده په شاسه کم لوبي رواني دي هغه مصنوعي دي هغه د ریاستونو په لیول باندې دي لکه زه به تاسو ته وایم چې طالبان او پاکستان کچره یو هم دي طالبان پاکستان ته راځي د پاکستان مشران التزی خو په ټي ټي پی خبره سکل راشي نو د ټولو اتفاق کله هم نه کیږي او د ټي ټي پی پاکستان کې حمله زیات وقتن فوقتن زیاتیږي هم تر کشن کتا سو د چین سره وګوري پاکستان او طالبان د چین رسته ته یو دي خو صرف دا وایم چې افغانستان سره د پاکستان بارډر نه کولی ویږي نو که پاکستان په افغانستان کې معاشي استحکام وړي نو چین ولې رولي په کار خو دادا چې د افغانستان سره بارډر کولو کې څه ام دوره راشي خلک راشي د بیماران یو بل طرف ته ځي د کې په بارډر باندې د اجناس حکومتي ډرای فروټس حکومتي ټول صخره پیږي نو کچره د ملکونو واړي سترخه غری ختم شي نو دا د پوس کې دا ختموي شي مصنوعي مسله دا د ریاستونو په مسلو کې سره د ایمون روان دي دا د دوه پیدا کړ د مسله دا کچره دی وایي چې ماشي استحکام رولي دا د پاکستان او د طالبانو په منځ کې ډیر اسانه راتلی شي نو زه دا وایم چې دا حکومتي د ته دوره لیول باندې تک ضرورت شته هم نه
اشرف صاحب مننه ډیر مشره جواب ورکوز ما پښتنه دا د اوس چې چین او پاکستان چې دغه دومره تمه لري د طالبانو نه ولې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژنې او په خپل ور سره د ترګري په خطر مخنیوي کې کومک نه کوي
چین سکوم دا ډېر خوخیار ملک دا غا دا نه وړي د روس غوندې نه دا ساغه یو طرف ته امریکای سره او سکوم د یورپا ملکونو دی غیر دښمنی شروع کی او بین الاقوامی مارکیټونه لوس کی او بل طرف ته طالب غوندې سکوم دا خلکو سره غا سمرستو کی چین وړي چې یو طرف ته نړۍ سره زی بل طرف ته وستي ایشیا ته هم سکوم لارې دي ستونزې دي هغه حل کی او افغانستان د لارې د ټول څه کاروبارونه دي دلته کې د کوریډورز دي د ټریډ دا ایکسس وکي دا رسائی وکي او گوادر دا اڑخا بیا غلف طرف ته خیال دا حکوم عرب ملکونه دي سالتا دی چاره پیل کی نو زه دا وایم صدا چین کوشش وکي چې طالبانو سره مرسته وکي خو د چین کوشش وکړه هم دا نه وي چې امریکا خفه کی یا غیر پر یورپی ملکونه خفه کی نو دا هیڅ مونږ ته مخترزي ماشي استکام د پرستی ته پکار دا
اشرف صاحب وخت کم دی خو یو نظر بل ماخرم فکر کوي افغانستان پر اختیار د 2001 کال پشان ته په یو لوی امنیتی خطر بدلی دون کړي مثلا امریکا چین پاکستان د شانګهای کانفرنس ټول غړي هند ټول اندېخنه ده امنیت په باره کې لري د افغانستان
امنیت افغانستان ټول نو لوی کښاله دا مسله دا خدا ز بیا درته یو ځل تاکم صد مسنوي مسله دا اوس هم طالبان د دې مسلې حل قتل شي وخت شته خو د دې مسلې حل پاکستان کې نه دا د دې مسلې حل په امریکا کې نه دا طالبان د خپل خلکو سره کینی د افغانستان ول سره د کینی صد افغانستان ول سره طالبانو جوړخ جوړ وی مضبوط وی یو تنظیم هم کاغه داعش تا او کاغه ایست ترکستان مومنت هغه په افغانستان کې کښاله نشي جوړوي خو چونکی طالبان ٹرینڈ یو ملٹنٹ فورس یو گن پتور بنی دی اگے سیاست تا ہر کلے نہ وئی ٹول پت ہر کلے نہ وئی زنانا تا حقوق نہ ور کئی تعلیم سے کندر بہ علی نو اپ بنیاد بنے افغانستان کے کشالا سالتی گی نو کشالا افغانستان
همیشه دنیا لپاره یو خطر ده. مننه سید عرفان اشرف صاحب ستاسو د حضور نه او ستاسو درځونې نه ډیره مننه چې موږ تم فرصت راکو پښتنې وکړو وده. درنو لیدونکو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو او نجونو سره سیستماتیک تبعیض روان دی. ریچارډ بینټ او په ملګرو ملتونو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض د کاري ډلې رئیسه ډیروټي استرادا ټانک وایي چې د طالبانو په چلند کې بدلون نه دی راغلی او د پرله پسې فرمانونو په صدرولو ښځې له ټولنیز ژوند منځوي کوي او ځپي.
Could you please share any further? ایا کولای شئ افغانستان ته د خپل ورستی سفر جزئیات شریک کړئ؟
د انجونو او میرمنو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو کاري ډلې سره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا موږ ته ځانګړې دنده او صلاحیت راکړل شوی و چې د میرمنو او انجونو د وضعیت په اړه راپور چمتو کړو. نو موږ افغانستان ته ولاړو او په مشخصه توګه مو پر میرمنو او انجونو تمرکز درلود. موږ په کابل او مزار شریف کې د افغانانو بیلابیلو ډلو مدني ټولنې غړو سوداګرو دینی عالمانو حاکمو طالب چارواکو د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکو او د میرمنو د ګڼو ډلو سره مو ولیدل.
په افغانستان کې د میرمنو او د ملګرو ملتونو سازمان کې د خزینه کارکونکو د وضعیت په اړه ستاسو موندنې څه دي؟
لا هم په افغانستان کې د میرمنو او انجونو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. موږ وینو چې د طالبانو مشرتابه ګڼ شمېر فرمانونه صادر کړي. زیات وخت مخکې له شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځیو باندې بندیز ولګېدو. د کال په پای کې پوهنتونونه وتړل شول. همداشان په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز ولګېد او د اپریل په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان کې پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز ولګول شو. دا په حقیقت کې د ملګرو ملتونو د منشور څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې ملګري ملتونه په ډیر نزغمل کیدونکي حالت کې واقع شوې دي.
د طالبانو چلند څنګه وو؟ آیا تاسو خوشبین یاست چې د هغوی چلند به بدل شي؟
فکر کوم د طالبانو چلند بدل شوی نه دی. په حقیقت کې هغوی پر میرمن او انجونو په پرله پسې توګه بندیزونه لګوي. که میرمن او انجونې کار ونه کړي دا د ملګرو ملتونو لپاره ناممکنه ده چې وکولی شي په سمه توګه خدمات وړاندې کړي. همداشان نادولتي موسسو ته هم دا ګرانه ده. د روغتیا او ښوونې او روزنې په برخو کې ځینې استثناءات په پام کې نیول شوي دي خو د طالبانو له لوري موږ هیڅ پرمختګ نه وینو. له دغه شان بندیزونو سره هغوی ځان او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. دغه شان وضع شوي محدودیتونه یوازې په افغانستان کې وضع شوي، په بل کوم اسلامي هیواد کې دغه شان محدودیتونه نشته.
د طالبانو په چلند کې چې بدلون راغلی نه دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت راتلونکي په اړه څه فکر کوئ؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په تیره اونۍ او یا لس ورځو کې د میرمنو په وړاندې دا تبعیض په روښانه توګه غندلی دی. خو ملګري ملتونه به په افغانستان کې کار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو ګڼ شمېر ادارې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او زیاتې تجربې لري. هغوی چیرې نه ځي، په ورته وخت کې د هغوی د ښځینه کارکونکو فعالیت هم ډیر اړین دی.
طالبان تل ټینګار کوي چې بشري حقونه په تیره د میرمنو حقونه د شریعت پر رڼا کې تامین کړي دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
I think the other thing they say فکر کوم بل څه چې کېدای شي طالبان ووي هغه بداوي چې دوی یوازې نه هواد چې شرعي احکام پلي کوي. زما نظر دا دی چې نور اسلامي هوادونه دا مسأله داسې نه تفسیر کوي. په میرمن او انجونې دغه شان محدودیتونه وځ کړی نه دي. د نړیوالو قوانینو لمخې چې افغانستان هم مرتجمن دی دغه شان کړنی د منلو وړ نه دي. نو مو باید په ټول برخو کې خزینه او نارینه او ته په ټول برخو کې برابر حق لپاره کار وکړو.
د افغانستان د راتلونکي په اړه ستاسو اساسي اندېښنه څه ده؟
زیات اندېښنې لرم، لکه لنه چې د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارل شوی یم. او افغانستان ته مو وروستی ماموریت هم ترسره کړ، په هغې کې مې هم د میرمنو او انجونو په وړاندې د تبعیض یادونه کړې ده. په پیل کې مو یادونه کړې چې د انجونو او هلکانو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، میرمنو ته اجازه ورکړل شي چې کار او آزاد تګ راتګ وکړي. دا اساسي اندېښنې دي. همداشان بل اندېښنه دا ده چې ټول شموله ټولنه وي. د افغانستان په متنوع ټولنه کې ټول قومونه دینی ډلې حضور ولري. دویم دا چې د یو قانونمند سیستم د حاکمیت لپاره چې نړیوالو معیارونو سره سم چې افغانستان ورته ژمن دی، په خپل سر نیونو وژنو تریتم کولو او ځینې وخت د پخواني جمهوري نظام د مامورینو په وړاندې د بریدونو د اندېښنې وړ راپورونه شته. سره له دې چې طالب چارواکو عمومي بخښنه اعلان کړې هم وه. دا زما لپاره د اندېښنې وړ دی.
طالبان دا نه مني چې ځورولو او تریتم کولو کې لاس لري.
په نړۍ کې داسې یو هیواد راته وښیه چې ومني خلک ځوروي او لادرکه کوي. فکر نه کوم ډیر داسې واوسي. دا معمولا د حکومت او چارواکو لخوا رد کیږي او همدا ډول دوام کوي. په افغانستان او نورو هیوادونو کې هم دوام لري. زما اندېښنه د افغانستان په اړه ده او د بشري حقونو د جدي سرغړونو، ځورونو او لادرکه کیدو چې تاسې یادونه وکړه معتبر راپورونه شته. په دې اړه تیرینې باید وشي، مخه ونیول شي او ودرول شي، او لاملانو سره باید د هغوی د غیر قانوني کړنو له امله حساب کتاب وشي.
او دلته په متحده ایالاتو کې سپینی مانی خبرداري ورکړې چې چین او روسیا خای د دې ستونزې څخه چې ګواکې امریکا به د خپل موجوده پورونو په ورکولو کې پاتې راشي ناوړه ګټه پورته کړي. دا خبرداري د جمهور جو بایدن او جمهور غوښتونکو ترمنځ د پور د اندازې د معلوماتو په سر په ټپ ولاړ حالت درامنځته کېدو په درشل کې ورکړ شوې ده.
په امریکا کې د بودیجې او مدیریت ادارې مشر شلندا یانګ ویلي چې د جو بایدن او د استازو مجلس جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د پور د کچې د معلوماتو پر سر ناندریو د امریکا سیالانو ته له دې موضوع نه د ناوړه استفادې لپاره زمینه برابره کړې ده.
د دوی دا خوښیږي. د امریکا په نظام کې ګډوډي خوښیږي. د دوی دا خوښیږي چې وګوري مونږ نشو کولای خپل اساسي دندې ترسره کړو. دا د یو امتحان ناکام نه دی. آیا دیموکراسي بره ده که هر څه چې چین وغوړي اماغه سبکیږي؟
د متحده ایالاتو له خوا د پورونو نه ادا کول به په نړۍ کې مالیاتي چارو باندې سخت اغیز وکړي. د روسیا او چین په ګډون د امریکا سیالان په ټولنیزو رسنیو، دولتي رسنیو او د اجتماعي شبکو په بیلابلو شبکو کې د ناسمو کمپاینونو لالارې د دې تشنه ګټه پورته کړي.
دواړه روسیا او چین د امریکا د ډیموکراسۍ د ناکامولو هڅه کوي او هغوی داسې خی چې ګواکې د هغوی د هیواد حکومتوالي زموږ په پرتله ښه ده چې دا کار خامخا ډیر رول لري.
د مالی پور د اندازې د معلوماتو په اړه په خوا په آسان رایګیری کې د لا کانګرس له 1918 کال راهیسې اته ویاځلې د پور د ورکولو اندازه زیاته کړې ده. دا کار نه ځلې د جمهوریت غوښتونکو او نه ځلې بیا د ډیموکراتو ولسمشرانو په دورو کې شوې ده. خو په دې وروستیو کلونو کې رائے په زیاتېدونکي ډول ګوندي شوې چې په 2018 او 2019 کلونو کې د سختو مظاهرو لامل هم شوې دي.
که کانګرس پر اتلونکو څو نویو کې د پور د ورکولو حتی تصویب نکړي، متحده ایالات به په خپلو مکلفیتونو کې پاتې راشي چې دا کار تر اوسه پورې د امریکا په تاریخ کې هیڅکله نه دی شوی.
جمهوریت غوښتونکو ټینګار کوي چې فدرالي لګښتونه باید کم شي مخکې له دې چې هغوی د پورونو د حد لوړوالي سره موافقه وکړي.
د جرګي جمهوریت غوښتونکو په واشنگتن کې یو ځانګړی قانون تصویب کړ چې په پور باندې محدودیتونه له منځه وړي. د واشنگتن بي ځای لګښتونه ختموي او امریکا به بیرته سم اقتصادي لارې ته ورګرځوي.
ولسمشر بایدن وایي چې هغه به په دې مسأله خبرې ونه کړي.
دا دواړه موضوعګانې سره هیڅ ربط نه لري. که تاسو پور تایید کړئ او یا نه، دا ستاسو د بودیجې سره هیڅ ډول تړاو نه لري.
داګل شوی د چې د سیشن په ورځ به د دواړو ګوندونو مشران په سپینه ماڼۍ کې سره خبرې وکړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
په ختیځ آسیا کې د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو په تیرو دوه میاشتو کې د نن د دوم ځل لپاره ولیدل او د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا غوښتل کې دوی ټینګار وکړو. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن یکشنبه د دوه ورځو لپاره جنوبی کوریا ته ورغلی. د مارچ په میاشت کې د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سوک یول توکیو ته سفر کړی و. د جاپان صدر اعظم ویل غواړي دوه اړخیزې اړیکې پرمختګ وکړي او په آرام سمندر کې د وضعیت د شمالي کوریا او نړیوالو مسؤلیتونو باره کې وغږیږي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس ویلي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د امریکا او چین ستراتیژیکي سیالي او د نړیوالو سوداګریزو ستونزو په برخه کې په همکارۍ خبرې کوي. په سودان کې د خکېلو جنگي ډلو استازو د بشري اسانتیا لپاره په یو اوربند کولو ابتدایي خبرې کړې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د دواړو اړخونو استازو د شنبه په ورځ یعنی پرون د سعودي په جده کې مذاکرات وکړل. دا اول ځل و چې د سودان د پوځي ځواک او د چټک ملاتړ په نوم باندې د ملیشه جنگیالیو استازو د تیرو درې اونیو خونړډګیو جګړو وروسته مخامخ خبرې وکړې. د سودان په جګړه کې چې د تیرې اپریل میاشتې په 15مه پیل شوې تر اوسه څلګونه کسان وژل شوي او په زرګونو خلک له خپلو مینو بېلیزه شوي. او د امریکا د ټکساس ایالتي چارواکي وی په یو لوی فلورنزي کې چې د خلکو ګڼګونه پکې ډیره و دزې شوي او د بریټ کونکي په شمول اته تنه پکې وژل شوي او و تنه نو زخمیان. د پیښه په محلي وخت شنبه په ورځ مازیګر شاوخوا 15 بجې وشوه. سیمه ایزو مطبوعاتو مخکې ویلي چې پولیسو یو تن مشکوک بریټ کونکي وژل دی او د بل د موندلو او نیولو هڅه کوي. عیني شاهدانو ویلي چې بریټ کونکي سره ټوپک او هرې خواته یې دزې کولې. پولیسو ویلي د پیښې په حق له جدي کنی روان دي او د خلکو څخه یې غوښتي چې د پیښې زیاته تر بل امره پورې ورنشي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
د ګوانټانامو د زندان یو پاکستانی پخوانی بندي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خپل شلکلن بند د وخت ځنی هنري پنځونی یا رسمونه ننداري ته خري. هنرمندانو د هنري آثار د کیفیت لامل یو معجزه ګڼلې ده.
د ګونټانامو له ساحل څخه د هنر آزادول د نه هیریدونکو میاشتې په نوم یوې هنري ډلې د ګونټانامو د یو پاکستانی اصل په خواني زنداني رباني هنري پنځونه د پاکستان په کراچۍ ښار کې ننداري ته وړاندې کړي. دغه زنداني چې د ګونټانامو په زندان کې شل کال تیر کړی وای د کورکمان کافي او د خوړو د نورو مسالو په مرسته به په ګونټانامو زندان کې نقاشي کوله. د زندان چارواکو به ورڅخه نقاشي اخیستله.
دوی له مانه د نقاشي او یا ټوټه پټی کړی او دوه سنوري لمن زوړی دي. دوی زما ډیر زیات هنري ټوټه ورکه کړی دي.
رباني چې خپل کوچنیوالی په سعودي عربستان کې تیر کړی هغه محل چې پاکستانی چارواکو ونیولو په کراچۍ ښار کې ټیکسي وانی کوله. نو موړه د 2002 کال په سپتمبر کې پاکستانی چارواکو ونیولو او روسي د امریکا استخباراتو ته ورحواله کړو. نیول کېدو پر مهال د امریکا حکومت د پر سر 15000 ډالر انعامي خوډل. رباني وايي په ګونټانامو زندان کې هنر په یو احتیاط بدل شو.
کلب میشن نقاشي کوله د ګونټانامو سختي به ملیا د وکلې. د نقاشي پر مهال به میزان له ګونټانامو د باندې احساسولو. نقاشي زماله پر هر څه دی.
رباني د ګونټانامو په زندان کې د خپل شلکلن بند پر مهال د خپل هنري تند د خړو باولو لپاره د خټي کافي او هر څه چې مخې ته ورتلل څه په ګټه اخیستنې نقاشي کوله.
کلب مې چې نقاشي کوله د ګوانټانامو سختۍ به ملي یاد وتلې. د نقاشي پر مهال به مې ځان له ګوانټانامو څخه د باندې احساسولو. نقاشي زما لپاره هر څه.
د رباني نقاشي د هنر په ژبه د نوموړي احتجاج ننداره ته وړاندې کوي.
د یو داسې چا لپاره چې په زندان کې وخت تیر کړی او خپل دومره وخت ضایع کړی، په دې کیفیت نقاشي کول معجزه ده، عالی ده.
رباني په خپله نقاشي کې خپلې هیلې او اندېښنې پنځولي. دا د یو داسې چا لپاره چې د هنر ښوونځي ته یې د لږ وخت لپاره سر ورښکاره کړی وي، یوه ستره لاسته راوړنه ده. د طبیعت، مرغیو او بحرونو په نقاشۍ کې د نوموړي هنري کار د ازادۍ لپاره د رباني هیلې پنځولي. نور نقاشۍ بیا په زندان کې د رباني د سخت ژوند قصه پنځوي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د نن یک شنبه خبرونه په همدې سپایت رسو. خو تاسو کولی شئ چمدا او نور راپورونه د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو باندې وګورئ، ولولئ او دوستانو سره شریکئ. د ری خبرونه هم دا شیبه پیلي کې زموږ همکار محمد احمدی صاحب سټوډیو ته راغلی او معلومات به شریک کړي. احمدی صاحب، ستړي مشي، تاسو نن لیدونکو ته څه لرئ؟
سلام آقای آشنا، خسته نباشین. بیننده‌های عزیز، لحظات بعد بیننده ی تلویزیون آشنا صدای آمریکا یعنی نشرات خبرها خواهند بود. در صدر خبرها موضوع دیدار وزرای خارجه پاکستان، چین و طالبان هست. تحلیلگر برنامه تحلیل میکنه که اهمیت از او چیست و چه تغییراتی را میتونه در رویکرد طالبان وجود بیاره. با ما همراه باشین تا لحظات بعد.